انګرل کېده چې نظام د سقوط په لور روان دی او د دې هیواد د برخلیک ټاکلو پریکړه به یو وار بیا د ګاونډیو هیوادو لاس ته لویږي. خو د جمهور رئیس ویاند ازادي راډیو ته وویل نن زموږ وضعیت ښه دی او هغه پخوانی تصور نور نسته او ټول په دې باور دي چې افغانستان د ښې راتلونکي په لور پر حرکت کې دی. د ارګ په اعلامیه کې د ولسمشر غنی په حواله د یو شمېر ولایتونو د سقوط د پلان په خبره په داسې حال کې شوې چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د امنیتي وضعیت له خرابېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلي ابراهیمي د جرګې په غونډه کې دا ویره څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې ښایي د یو شمېر شمالي ولایت تونو امنیتی وضعیت تر دې حد خراب سي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو لاس به د ځینې ولایتونو مرکزونو ته ورسیږي. خو د ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکو ثابته کړي چې د وسلوالو پر ضد په مبارزه کې په پخوانی دفاعي حالت کې نه دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولای شي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی امر الله امان وایي په تیرو څو میاشتو کې هیڅ سیمه د افغان ځواکونو له لاسه نه ده وتلې. امر الله امان په شمال کې د امنیتی وضعیت د خرابېدو د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل حتی په مرجع او سنگین کې چې په تیرو یولس کلونو کې امنیتي ځواکونه نه وو ځای پر ځای شوي اوس افغان ځواکونه فعال دي. په غزنی او زابل کې لیدل کېږي چې امنیتي ځواکونو ستر عملیات پیل کړي. وسلوال اوس هڅه کوي چې ځای ځای حملې وکړي او د غزنی او زابل په عملیاتو کې فشار کم کړي. خو افغان ځواکونه کولای شي چې په دغو ټولو سیمو کې دفاع وکړي. ښاغلی امان په امنیتي ځواکو کې د هماهنګۍ ښې ادارې او نظم د جوړېدو وړاندیز وکړ او پر نړیواله ټولنه هم ځخ کوي چې له ژمنې سره سم افغان ځواکونه تمویل او شتجهیز کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان ولایت سیمهیز چارواکي وایي چې له شاوخوا یو نیم کال راهیسې د دغه ولایت لاجوردو د کان کنټرول د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته لوېدلی دی. دوی هم دراز وایي چې په دې ولایت کې په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې روانې دي. په عیني وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې جدي اقدام وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د دې ستونزې د حل کولو لپاره به زر هلې ځلې پیل کړي. په دې موضوع اجمل تورمان راپور لري.
له ډیرې مودې راهیسې په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د کان د خپل سره کیندنو او قاچاق خبره کیږي. خو سیمه ایز چارواکي تاییدوي چې په دې ولایت کې د لاجوردو کان 40% ګټه طالبانو ته ورسي. د بدخشان ولایت پرسیار ګل محمد بیدار د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ولایت د لاجوردو کان له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره دی او په غیر قانوني ډول کیندل کیږي.
دا سیمه اوس د دولت په واک کې نه ده، د وسلوالو مخالفینو سره ده. هغوی خپل کیندنه کوي، ډیپو کوي، خو انتقال یې مون بند کړی دی.
د خغړی بیدار په خبره پر افغانستان ولسوالۍ کې هم له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په غیر قانوني ډول د طلا کار چې په سیمه کې ورته ریک شوې ویل کیږي روان دی. د ویل چې د دې کاندې استلو تړون دوه کاله د مخه له یو ترکی شرکت سره لاستیک شوی و. خغړی بیدار ځاته وی چې دغه کان 40% ګټه هم وسلوالو مخالفینو ته رسیږي. د بدخشان په څو ولسوالیو کې ورسته او نامنې او په غیر قانوني ډول د لاجوردو د کان کیندنې په ولسی جرګه کې دغه ولایت د شمیر استادو اندیښنې هم را پرولې دي. په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استاذي امان الله پیمان ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت باید د شته ستونزو د هواري لپاره د دې ولایت امنیت ته جدي پام واړوي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شته ستونزو ته به ډیر ژر د هواري لار پیدا او بدخشان به د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې په یو امن ولایت بدل شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي
د ولایت بدخشان ایران امنیتي افغانستان سرګرم را اندازي
په بدخشان ولایت کې به افغان امنیتي ځواکونه پراخ پوځي عملیات وکړي. د پولیسو او ملي اردو هڅه دا ده چې په دغه ولایت کې د ترګرو جونګړې ورانه او ورزنی ولسوالۍ تصفیه کړي.
په بدخشان ولایت کې د لاجوردو د قانونو د کیندنې موضوع کومه نوي خبره نه ده، بلکې تر دې وړاندې د افغانستان لګڼو نور ولایتونو څخه هم داسې راپورونه خبره شوې چې ځینې سیمه ایز زورواکي او وسلوال مخالفان له قانونو څخه ګټه اخلي.
ولسی جرګه پرون د مالیه وزیر استجواب کړ او د یو شمیر ځنډول شویو پروژو په اړه اعتراض وکړ. د جرګې غړیو وویل اکثره پراختیایي پروژې د دې لپاره درېدلې چې د مالیه وزارت شرکتونو ته پیسې نه دي ورکړي، خو د افغانستان د مالیه وزارت وایي په هیواد کې د پیل شویو پراختیایي پروژو لپاره مالی امکانات موجود دي او د پروژو د قراردادیانو پیسې به ورکړی شي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د هیواد په اکثر ولایتونو کې د ګڼ شمیر پراختی پروژو کارونه د دې لامل ودرېدلې چې قراردادیانو ته پیسې نه ورکول کیږي. دوی ویل په دې پروژو کې چې کارونه درېدلې، د اوبو رسولو، سړکونو، د برېښنا د بندونو، روغتونونو، پوهنتونونو، کرنې او داسې نورې ضروري پروژې شامل دي. د جرګې غړو دا هم وویل چې په دې پروژو کې داسې هم شته چې کارونه له 50% څخه تر 80% پورې پرمخ تللي، خو چارې اوس مهال درېدلې دي. د جرګې غړي محمد عبدو وویل
سرنوشت همین پروژه چی میشه؟ دو سال است که شامل بودجه است، اما عملا
د دې پروژو سرنوشت به څنګه سي؟ دو کال کېږي چې په بودجه کې شامل سوي، خو تایید سوي نه دي. یا دې اپریل سره غور وسی او یا دې ژر تر ژره ومنل سي، ځکه چې خلک ورته منتظر دي. بودجه یې موږ تصویب کړي، خو ستونزه اوس هم پر ځای پاتې ده.
د جرګې غړو په شمال کې د ګردن دیوال، په جنوب لویدیځ کې د غلام خان د بندر، په کابل او شمالي ولایتونو کې د حلقوي سړک جوړول هم په ګوته کړل او ویل چې د نوي حکومت مشرانو دغه پروژې په لومړي توبونو کې شمیرلې، خو له بده مرغه چې توجه ورته ونه شوه. د مالی وزیر اخلیل حکیمی وویل چې کومې پروژې چې په 1392 لمریز کال کې ډیزاین او قراردادیانو یې کارونه پیل کړي او تر اوسه روان دي، 50% مالي چارې بشپړې شوې دي. خاغلی حکیمی وویل کومې پروژې چې نیمګړي دي کافی مالی امکانات ورته موجود دي.
50% تادیاتش همه تکمیل شده، برای تمام ادارات ابلاغ شده که
50% تادیات بشپړ شوی او ټول ادارو ته خبر ورکړل شوی چې د تیر کال د پروژو تادیات دی وسنجوي. موږ بودجه لرو او چمتو یو چې ټول تادیات ورکړل شي.
د لوی پروژو د تړونونو لپاره په دې وروستیو کې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم په جمهوری ریاست کې د تدارکاتو ملي کمیټه فعال شوه، سو د تیرو پروژو او راتلونکو سترو پروژو تړونونه بررسی کړي. د مالی وزارت وایي دا کمیټه به د تړونونو په شفافیت کې مهم رول ولوبوي. د ولسی جرګې غړي وایي تر اوسه د ډیرو پروژو تړونونه د دولتي لوړپوړو چارواکو له خپلوانو سره شوي او کیفیت هم ډاډمن نه دی. دوی تاکید کوي چې د مالی وزارت د لایوي خوا د منل شوو تړونونو د قراردادیانو پیسې نه ځنډوي او له بلې خوا دې د پروژو چارې په دقت سره وساري او د فساد مخه دې پکې ونیسي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ساعت اته بجې او 14 دقیقې شوې. په یاد لرې له اتنیمو بجو وروسته میکروفون ستاسو خبرونه لرو. سبا د ثور ومره، د ثور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی اهمیت لري. د ځینو لپاره یوه ورځ او د ځینو لپاره بل ورځ. تاسو د دغو دوو ورځو په اړه څه نظر لرئ؟ که د دغو دوو ورځو خاطرې په یاد لرئ هم کولی شئ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو په خدمت کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې رسنۍ باید د دولت د وسلوالو مخالفانو او تروریستي ډلو د تبلیغاتو وسیله ونه ګرځي. عبدالله عبدالله د ملي رسنیو او د تحول د لسیزې په مناسبت کانفرنس ته وویل د افغان حکومت له لوري اطلاعاتي خلا د دې سبب شوی چې په ډیرو پیښو کې رسنۍ د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره د پیغام رسولو یوه منبع وګرځي. په دې اړه ناجیه صافی راپور لري.
عبدالله عبدالله دا خبری د شنبه په ورځ د رسنیو د تحول د لسیزې په مناسبت په جوړ شوی کانفرنس کې وکړي. خغلی عبدالله ویل د افغان حکومت د وایندویانو او حکومتي چارواکو ترمنځ د اطلاعاتي خلال عمله رسنۍ اوس مهال د وسلوالو مخالفانو په اطلاعاتي منابعو بدلې شوې دي. نوموړي له رسنیو هم وغوښتل چې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او د امنیتي پیښو پر مهال له احتیاط څخه کار واخلي.
حقایق
چې څومره هم ترخوي باید وویل شي او خلک په جریان
کې واچول شي. اطلاعاتي خلا ته کچیر مونږ ورته توجه وکړو، حکومتي ادارې ورته پام وکړي چې کله هم دا د دې سبب کیږي چې رسنۍ د تروریستي ډلو په خدمت کې وي، او د وسلوالو طالبانو هدف هم معلوم دی چې غواړي د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپور کړي.
دا کانفرنس چې د افغان خبريالانو د فدراسیون لخوا جوړ شوی و، په کې رسنۍ او د ملاتړ د بیلابیلو ادارو استازي هم ګډون کړي وو. په جوړ شوی کانفرنس کې د خبريالانو د فدراسیون غړي هم درنګ انتقاد وکړ چې حکومت په ډیرو مسایلو کې رسنۍ او تعلیم معلومات ورکولو ډډه کوي، او دا کار د حکومت لخوا د اطلاعاتو په ورکولو کې یو ډول انحصار دی او باید ترې لاس واخیستل شي. د دې فدراسیون د رهبری هیئت یو غړي نجیب شریفي په دې اړه وویل:
بعضې حالات ساعت ها را در بر میگیره.
په ځینو حالاتو کې په ساعتونو وخت نیول کیږي چې یو خبریال د دولت یو ویان پیدا کړي تر څو د هغوی نظر واخلي. غوښتنه مو ده چې حکومت باید معلومات په خپل انحصار کې ونه ساتي.
لبلی خو په کابل کې د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د دفتر ویان ډومینیک میډلی وویل چې د حکومت ترڅنګ دوی هم ژمن دي چې افغان خبريالانو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. بیا هم وایو چې ل اتمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. د ساور د ومی او اتمی په اړه خپل نظر څرګندول شي، اوس هم کولای شي چې آزادي رادیو ته په 8013 شمیرې اس ام اس یا پیغام راوستوي. که د افغان بیسیم سیم کارت لري نو په دغه شمیره، یعنی 8013 شمیرې سر له اوسه موږ ته خپل پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغامونه به د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته واورو. د روسیې له مخدره موادو سره د مبارزې اداره ادا کوي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو شاوخوا دریمه برخه د نشه موادو په کاروبار کې لاس لري. د ادارې رئیس ویکتور ایوانوف د څرګندونې په مسکو کې له یو شمیر هیوادونو د مخدره موادو د مبارزې وزیرانو غونډې تکرې دي. په کابل کې د ازادي رادیو خبريالي حمید عثمان د افغانستان د کورونی چارو د وزارت له ویان صدیق صدیقی سره په دې موضوع مرکه کړې، او په سر کې د افغان ځواکونو په اړه د روسیې د دغه چارواکي د دې ادعا په اړه د دوی نظر پوښتلی دی.
دا څرګندونې ډېر بی اساسه دي او نادرسته دي. موږ یې په کلکو دارا دو، او په منطقي کې یوازنۍ هوا دغه د مخدره موادو سره مبارزه کوي او خپل ځان له لاسه ورکړي، هغه د افغانستان پولیس دی. آی کاش په منطقي کې دغه هیوادونه هم لکه افغانانو غوندي مبارزه وکړي، او لکه افغانانو غوندي د افغان امنیتي ځواکونو غوندي قاچاقبران ونیسي، او بیا ټول نړیواله ته ووایي چې موږ دغه قاچاقبران نیولې دي او دغه مبارزه کوو. خو دغه هیوادونو ته فقط پر ګډول را پات دي، هغه هم بې اساسه ویل د حقیقت نه، او دا متاسفانه ډېر یو لوی اتهام دی چې نه شواهد لري نه اسناد لري، یوازې څرګندونې دي. او موږ دا په کلکه غندو او دا وایو چې د افغانستان ملي پولیس په منطقي کې هم د ترهګرۍ سره او هم د مخدره موادو سره په کلکه مبارزه کوي، او نور هیڅ هیواد دومره مبارزه او قربانۍ نه دی ورکړي.
ولې د افغان حکومت دومره ناتوانه دی چې د روسیې یو چارواکی وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه یا د افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې پراخ لاس لري، او افغان حکومت اصلا غبرګون نه ښیي؟ ولې په دغه مواردو کې تاسو رسمان دغه مسله دوی ته نه څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه د مخدره موادو په کاروبار کې ښکیل نه دي؟ مونږ هیله
ده چې څو زموږ د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع په کلک وڅېړي، او د هغه وادونو سره دا مطرح کړي او تماس ونیسي چې ولې د افغانستان امنیتي ځواکونه بدنامي دا وادونه، او ولې دغه اتهامات د امنیتي ځواکونو باندې دوی واردوي. دا د بهرنیو چارو د وزارت اساسي دنده ده. نو موږ د وزارت سره په تماس کې یو، او دوی به د هغه ډیپلوماتیکو لارو څخه دغه تماسونه به ونیسي تر څو په آینده کې دغه موارد تکرار نشي.
د افغانستان د کورونی چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی و چې د افغان امنیتي ځواکونو په اړه د ترکیې د مخدره موادو سره د مبارزې د مقام د څرګندونو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیو.
د ولسی جرګې شمیر غړي د بادغیس ته امنیتي وضعیت پاره اندیشنه لري او امنیتي ورګانونو غوړي چې د دغه ولایت امنیت د ټینګښ لپاره اقدام وکړي. دا په اصل کې چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت په بادغیس کې د نامنه یو د زیاتیدو اندیشنې بې ځای بولي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې پوره ځواکمن دي او امنیت ټینګولی شي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
هندی خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خبر کړی.
تاسو زموږ خلک ازادي رادیو او ټکنیکی ستونزه و د نړۍ مطبوعاتو ته په توګه به ورسته کتنه وکړو. د اجمل تورمن راپور وسته یار دی.
په ولسی جرګه کې د بادغیس ولایت استازي سرور فایز د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ان د غوالایت مرکز ته نږدې سیمې هم د نامنې لګواخ سره مخ دي.
جدی نه هم جدی، تر بل هر وخت زیات. یعنی بادغیس ته سقوط په حال کې همدا شان مفهوم لري. د قلاینو سیمې په مربوطات کې هم امن نسته، یوازې په مرکز کې دننه او د ولسوالۍ په مرکز کې، هغه هم تر یو کیلومتر پورې.
د ښاغلي فایز په وینا له بادغیس څخه د امن خبرونه کم عمر دي او د دغه ولایت د امن کولو لپاره دایمي کار نه دی شوی. د بادغیس ولایت په شمیر ولسوالیو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د نامنیو او لوسلوالو مخالفینو سره د افغان ځواکونو د نښتو خبرونه خپریږي. د بادغیس ولایت ویان میرویس میرزا کوال ازادي رادیو ته وویل چې د دغه ولایت قادس او کمرۍ ولسوالیو کې اوس امن دی او په بالا مرغاب کې هم د تیرې ورځې د پوځي مرستې تر رسیدلو او د عملیاتو تر پیل وروسته د وسلوالو مخالفینو لخوا مقاومت نه دی شوی. د ښاغلي میرزا کوال په وینا په یاد ولسوالیو کې د تیرو درې ورځو نښتو په نتیجه کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 8 کسه ټپیان دي. میرزا کوال وایي چې په دغه نښتو کې 9 کسه سرحدي پولیس او دوه ملکیان هم وژل شوي دي. خو په عین حال کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په بادغیس کې د نامنیو د زیاتیدو اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې پولیس په دغه ولایت کې ځواکمن او له نورو امنیتي ځواکونو سره یو ځای د دغه ولایت د امنیت د ټینګښ لپاره کار کوي.
او اوس په هم ملالۍ بشیر درته وایي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
هندی خبرونه دی نیشن کابل ته د هندستان لخوا د ورکول سویو هلیکوپترونو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې هندستان افغانستان ته تر دې څو اونۍ مخکې چې افغان ولسمشر هندستان ته لومړی سفر وکړي درې هلیکوپتر ورکړي دي. دا هلیکوپتر چې تل نومیږي چې په وسلو نه دي سنبال بلکې د مرسته کوونکو رول لوبوي او د تیر جون د میاشتې راهیسې کابل ته د سپارلو لپاره په هندستان کې تیار شوی وو. دواړو هیوادونو غوښتل د یو سم فرصت پر مهال د هلیکوپتر د سپارلو سم تر سره کړی. خو د نیشن خبرونه وايي د هندستان د دفاع وزیر راو اندرجیت سنگ د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې دا هلیکوپتر کابل ته په پټه خوله د اپریل په 9 لیږل شوی دی. مقاله زیاتوي چې شاغلی سنگ پارلمان ته په لیکلي بڼه ویلي دا هلیکوپتر د الوتلو لپاره امتحان شول او د افغانستان د پیلوټانو لخوا د اپریل په 15 قبول کړل شول. مقاله وايي له هندستان سره د افغانستان امنیتی اړیکې له هغه وروسته مخ پر ځوړ شوې چې تیر کال محمد اشرف غنی ولسمشر شو. د نیشن خبرونه د وسلو د هغه بستې په اړه هم لیکلي چې هندستان افغانستان ته ورکوله. په دې بسته کې افغانستان ته د وسلو د سپارلو او د افغان ځواکونو د ظرفیت زیاتولو په مقصد د خوندیتوب د مرکزونو جوړول او د روسیې لارې د تجهیزات ورکول هم شامل وو. خو دا پلان اوس ځنډول شوی دی. د استرالیا د سکای نیوز ویب پاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د شتون په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د استرالیا د بهرنی چارو وزیر جولی بشپ لخلی وای چې هغه اوازې رښتیا ښکاری چې ګواکې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې اغیز په افغانستان کې مخبر زیاتې دودي. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د روان کال په پیل کې افغانستان ته ولاړ او د طالبانو لالارې د دې سخت دریځ ډلې د اغیز په اړه ورته معلومات ورکړل شول. مقاله د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ترمنځ روابط ډیر د اندېښنې وړ دي. مقاله زیاتوي چې په بروکسل کې د شمالي اتلانتیک شورا په خپل وینا کې میرمن بشپ د ناتو او متحده هیوادونو هغو ټول خلک چې په افغانستان کې خپل خدمات تر سره کړي وو وستایل. د سکای نیوز د میرمن بشپ لخلی لیکي چې د افغانستان راتلونکي اوس تر پخوا ډیر روښانه دي خو زیات کار کولو ته اړتیا سته. اوس مهال په افغانستان کې 400 استرالیایي سرتیری وظیفه تر سره کوي. استرالیا افغانستان ته د 2018 کال تر پایه 300 میلیون ډالر مالی مرسته ورکوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوریو اته بجې او وشت دقیقې دی. د نیپال په پرونی زلزله کې 1800 تنه مړ شوي او 1400 نور ژوبل دي. ویره ده چې د تلفاتو شمیر تر دې واوړي. د افغانستان ولسمشر پرون په نیپال کې د دې زلزلې د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکي وکړه. د ارګل یوې خبر پاڼې سره سم شاغلی غنی ځان او د افغانستان ولس په دې مصیبت کې غمجن وباله. د نیپال د زلزلې په اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
نیپالی چارواکو پرون ویل چې د ژغورنې ډلې د زلزلې په سیمه کې د مړو او زخمیانو پرایستلو لګیا دي او د تلفاتو شمیر شایع زیات سي. په همدې حالت کې د هوا پیژندنې ادارې په هیمالیا کې د واورې د اورېدو د تالندې او په سیمه کې د شدید باران د ورښت اټکل کوي. دا شایع په زلزلې ځپلو سیمو کې د پیښو قربانیانو د ژغورنې او د جسدونو د رایستلو کار له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د نړیوالې پراختیا مرستندویه ادارې پرون وویل چې نیپال ته د بیړنیو مرستو لپاره لشتلجه $1,000,000 ورکوي. د ادارې وویل چې نیپال ته به د طبي مصیبتونو پر وړاندې د مبارزې ډله هم واستوي څو د پیښې په ځای کې د ژغورنې عملیات چټک سي. په هند، تبت او بنګلاديش کې هم د زلزلې د شدت له امله د خلکو کورونه ویجاړ شوي او لشتلجه څلور بیشتره مړه شوي دي. د زلزلې له امله په نیپال کې د سلګونو کلونو معبدونه ړنګ شوي دي. د رپورټونو په حواله زلزلہ دومره زوروره و چې د هیمالیا لوړې څوکې ایورستانج دي برف کوچونه راغلي او واورې شوي ولیدا. په امریکا کې د جیولوژیکي څېړنو او سروې ادارې د زلزلې شدت 8.7 درجه شوډلې دي. د ادارې ویلي چې د زلزلې مرکز لا کټمنډو څخه 80 کیلومتره لري وو. دا په تیرو 80 کلونو کې تر ټولو شدید زلزلہ ده چې په نیپال کې خلکو ته مالی او ځاني تاوان رسولې دي. د زلزلې په ځای کې یو ځوان سړی وایي زپ موټر کې ناستو ما فکر کاوه چې سر می چکر کړی ځکه ټول موټر می ټکان خور او ما فکر کاوه چې زما سر ګرځي خو کله چې می خپل موټر ودراو چې شای پنچر سوي وي هغه وخت پوسوم چې زلزلہ ده.
د نیپال د پرونی زلزلې په اړه مو راپور اوریدو چې تر اوسه پورې 1800 تنه پکې مړ شوي او 4900 نور ټپیان دي او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. په 2003 میلادي کال په ایران کې سخت زلزلہ وشو. په دې زلزلہ کې چې بم شارې تر ډیره ویجاړ کړ شپږ ویش زره کسان مړه شول. په 2004 میلادي کال په اندونیزیا کې سخت زلزلہ د تونامی له کبله وشوه او تر 2,15,000 خلک ووژل. د پاکستان په کشمیر او خیبر پښتونخوا کې په 2015 میلادي کال کې 8.6 ریختر زلزلې 1,00,000 تنه مړه کړل. په چین کې په 2008 میلادي کال کې سخت زلزلہ وشوه چې 9,000 تنه پکې مړه شول. امدرس په 2013 میلادي کال ته هیټی کې و رښتره زلزلې تر 2,40,000 زیات خلک مړه کړل. دا هغه سخت زلزلې و چې په روستوي کلونو کې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلې او اوس د دې سات لند خبرونه واوري چې نجيبه زمانه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګری خونی مرستيال خانجان الکوزی وای چې افغانستان باید هغه وخت د تجارت د نړیوال سازمان غړی توپ تر لاسه کړي چې ټول شرایط ورته برابر وي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم وای چې د دې ولایت په وامه ولسوالی کې د ماین په چاودنه کې شاید څلور تنه وژل شوي وي چې درې تنه ملکی کسان او یو پولیس دی. د بادغیس د سرحدي پولیسو قماندان جنرال محمد جمعه عادل وای د دغه ولایت په عملیاتو کې درويشت وسوال طالبان وژل شوی دي. د وای په دغه عملیاتو کې نه تنه سرحدي پولیس هم وژل شوی دي. نیپالی چارواکي وای چې د وروستي زلزلې له امله د مړو شمیر 1800 او د ټپیانو شمیر 4,900 تنو ته رسیدلې دي. د عراق د فلوجه ولایت په شمالي سیمو کې پرون د اسلامي دولت ډلې او د عراق د دولتي ځواکونو ترمنځ شدیدې نښتې شوې دي. او په قزاقستان کې نن یک شنبه د ولسمشري ټاکنې کیږي.
سرخط خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9 من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان البته به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما هستیم. فردا 7 ثور است و پس فردا هم 8 ثور. این دو روز در تاریخ افغانستان از روزهای خیلی مهم به حساب می آیند. در هفته ثور 1357 شمسی یعنی 37 سال پیش کودتای از سوی کمونیست‌های افغانستان صورت گرفت و در نتیجه رژیم محمد داود خان سقوط کرد. 14 سال پس از آن یعنی در 8 ثور 1371 مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. آنها سپس مشغول جنگ های زیاد در کشور شدند و پایتخت بیشترین آسیب ها را متحمل شد. با باور شما کدام یک از این روزها برای شما با اهمیت یعنی مهم است؟ تفاوت این دو روز را در چی میبینین؟ چی تأثیر مثبت و منفی این دو روز در زندگی شما گذاشته؟ میتونین تا نظرات خود را در برنامه میکروفون شما با ما شریک بسازین؟ و شماره های تلفن ما هم از 0700-822-755 و 0799-203-540.
بله لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی در تو ویل دنن موضوع ثور و ماو اتمدی دا دو ورځې تصادف عجب تصادف ته چې پرلپسی شوی دی. په یوه ورځ په افغانستان کې چپی حکومت واکمن شو، د ثور کودتا وشوه، د محمد داود خان حکومت یې وپرځاو، په دې بله ورځ بیا د هغه حکومت چې د ثور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی و یعنی د ثور انقلاب چې باله همغه رژیم وپرځېدو او مجاهدین په کابل واکمن شول. هله لرو چې د دغو دوو ورځو په اړه هم که خاطره لري خاطرې ورته وایست او هم که نظر لري خپل نظر ولیکي یا د تلیفون له لارې ووایست. که لیکئ نو د افغان بیسیم 1918 شمېره په یاد لري. مثلا عبدالصمد له کندهاره لیکلي وایي زما په نظر د ثور اومه او اتمه دواړه د تاریخ تورې ورځې دي. ممکن د یو شمېر خلکو لپاره یوه ورځ ښه وي، یوه ورځ بده وي، یا ممکن د یو شمېر خلکو لپاره د ثور اتمه ښه ورځ وي او د دوی په نظر د افغانستان په تاریخ کې مهمه ورځ وي، د ځینو نورو لپاره دا بله ورځ. نو هیله لرو چې نظر به څرګند کړي.
بله، یک شنونده ما گلمیران عثمانخیل هم از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیام خود نوشته کرده که به نظر من 7 و 8 ثور روز تخریب، روز مهاجرت، روزی که افغانستان میلیون ها جوان خود را در اثر جنگ های تحمیلی از دست داد به حساب می آید.
بله، دوی دوارو د موضوع په ارتباط نظرونه څرګند کړي ول، ډیرو نورو هم نظر څرګند کړي. مثلا عطاوله له هرات څخه، محمد حسین قلمی له کندهار څخه او یوش بردورو چې له موضوع بیخی خارج دی. هله لرو چې له موضوع خارج خبري ونه کوي، دقیقا په موضوع نظر څرګند کړي. همداسې به مشتپه 0-9-2-3-5-4-5 او یا هم 0-9-8-2-5-5 شمیرو تلیفون را وکه. اوریدون که لرو مهربانی
بفرمایید. سب رادیو آزادی است. مهربانی سب
مهربانی کوی لکم زاینا خبری کوی
دوستان در دروه اوی
وره. بله اوریدون کتابا نوبت ورکو آزادی رادیو ده مهربانی کوی.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زبلال خان به یران ده تیران ده خواه تلیفون پولی که هم ازاده ای رادیو کار کون که افردون که ده دوا پس اپس سلامان اولانده کن. بعد سلام اصخه زمان نظر ده ده که ده افغانستان پا تاریخ که ده ثور اومه نیتا یا اومه یا اتمه ده دواله تور ورز دی. بعد تور ورز پنام ول منزلی شی کمانستان چو کتاتا وکره ده داود خان رژیمی ده منزلی ول واجه ده کمانستان نه دا مینه بکین چې تاسو مجاهدین نه ما اخلی مجاهدین ما برنامه کوئ دا مطلق مینه بکین و نه مجاهدین نه افغانان چې یو نیم میلیون افغانان وینې خرڅ کړی په مکه شریفه کې دوی قرآن وکړه پابندې عمل وکړه دا باید چې دوی نه ما اخلی باید نالات پر وایه غوږ دی دمره نالات دمره ثواب لري که دواړه کته ناپوسته وکړي
سلامت سی. لیکن عبدالوارث قلمیار له کابل څخه لیکلی دی چې د ثور و مواتم چې د افغانستان تاریخي ورځ دی باید په امنیتي فضا کې ولمنځل شي. افغانستان باید دا دواړه ورځې ولمنځي. عجیبه ده، دا دوه ورځې دي یو بل سره ډېرې مخالفې ورځې دي خو دوی دواړه ولمنځي. د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو، مهرباني
بفرمایئ. صاحب
بله محترم سروان صفات، السلام علیکم. سازم همکار نعیمی صاحب،
سلامت
شما را دو طول کار کوم کا ور دوم کو ته سلام علیکم.
مهربانی کاریس
دا دوالی ورځ را رسید دین کی شما زو مچا کړی دا سبا دا سور و ما دا او بل سبا دا سور اتم دا تاسو دې مخه جندر کې شما زو غاری مچا کړی دی واکم.
مهربانی
سروان صاحب کدا صبر اومي کوته تا ته وګورو دا به هیڅ څه پته نه وي چې د صبر اومه یو تور ورځ وا چې افغانستان باندې رااله د افغانستان خلک په وینو تویدلو نه و مخته اصلا او یو خدا و چې د سردار شهید محمد داود خان وینه په افغانستان کې تویس و خپل پر وطن باندې خپل پر ناموس باندې خپل پر ننګ باندې او نو بیا د دغه ورځې څخه د افغانستان خلکو ته وینه تویدل رااله
بله سر
او یو اشتباه چې دلته کمونستان وکړه اول اشتباه دا و چې دوی د علماو په قتل او د سپینږرو او د روحانیینو په قتل شروع وکړه او دوهمه اشتباه دا و هغه مساوات چې خدای تعالی رایستلي او په مابین کې د خلکو دوی مخالفت وکړي چې د مځکو په توضیح باندې شروع وکړه د خلکو نه یونه اخیسته او بلکې ورکول دا د شریعت خلاف د شریعت خلاف خبرې دي او چونچې په افغانستان کې روسي اشغال ته زمینه مساعده شوه دا هم د دوی یو غټه اشتباه و چې د علما وژل وو او دغه اشغال ته زمینه مساعده ول نو رابسو دا خو کمونستان وکړه که چېرې کمونستان دغه اشتباه یې نه وای کړي او دوی پر افغانستان باندې حکومت کړی واقعا ملت یې ملاتړ کړی وای نو رابسو د صور اتمې ته سروان صاحب دا د هیچا څه پټه نه ده که واقعات پر واقعات باندې ولاړ شو خلک د صور د اتمې څخه هم اگر چې کده مجاهدینو حکومت راغی شپه ته قضیز شوراته د ډاکټر نجیب الله شهید ډاکټر نجیب الله واپس پاري هغه په خاطر د دې چې په افغانستان کې به علاوه تو یدل بنشي او دوی په مکه مکرمه کې قرآن سره کړی وو د ډاکټر سره نجیب الله سره هم دا وعده کړی وو چې تاسو دا وطن ته راو تاسو موږ ته وسپاره موږ به دا وطن مخکې بیایو خو متاسفانه او بدبختانه دا کار ونه شو کار او علي کار ته ونه
سپارسو
مجاهدين ته دا وطن وسپارو سما مجاهدين له دې وطن عزت څنګه چې پر دوی باندې لازم او هغه څه ونه کوي کابل وران شو خپل منځي تنظیمي جګړه پیل شي هر پیل کې د افریقا د چا حکومت نه وو نو مطلب دا و چې د خلکو په سرو کې میخونه تاک ول شو د شوزو سینې پرې شي د خلکو مال او د خلکو مال او آل ټول لوټس او چورس
مننه قاری صاحب
د دې ورځې کم امنیت اخو دا و چې دوی دا و چې د موږ مجاهدین صاحبان چې قانون په نامه د مجاهدینو بولي تاسو ورسې په دوبۍ کې دوی بنګلې دي
تاسو په مننه قاری صاحب صحیح مننه د دې لپاره چې اوریدونکو زیات لرو کستاسو خوشوي چې نور هم خبري وکړي مننه تاسو پیغام واوریدل شو تاسو نظر مو واوریدو کوم مدان چې همیشه هم تلیفون کوي او همیشه په موضوعاتو خبري کوي نیمه سه مخ تر دې چې بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوي او څو پیغام قبول
بله بله چند پیام داریم از شنونده های ما نوری از ولسوالی شارجه ولایت زابل نوشته کرده که هیچ کدام از این روزها به درد مردم افغانستان دوا نشده و هر دو روز روز سیاه است اما ضیاءالدین ضیا از بدخشان این گفته ها را رد میکنه و میگه که نامیدن هشت ثور به عنوان یوم سیاه خیانت به ملت و توهین به جهاد مقدس مردم افغانستان خواهد بود
شاه محمود له هلمند لیکلی د ثور و ماواتمه د افغانستان لپاره ډیری بدی او توري ورزیدي عزت الله مینپال د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي زما په نظر افغانستان سش کال له ازمویش سره مخامخ دی د ثور د اتمی او ومی د ثور اتمی او ومی دا تخم کرلی دی او بصیر الله هلمن له کابل لیکلی د ثور و ماواتمه د افغانستان د بربادیو بنیادی ورزیدي د ټلیفون لارې ما وریدونکو لرو مهربانی
بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
سلام تاسو ته میکی باران ته صدر زده ام دفتیانه
مهربانی کوي زازای صاحب
څور وو ماتم زمونږ لپاره تور ورځ په شان زمونږ باندې تور ورځ په شان یو منځ کې الکتور باندې وشو افغانستان در په در کو او ان ته د ډلې ټپلې جوړ کړې ده نن دا جنگونه دي دوی دي اس یو چټي خلک هم کمانډان کو نن سبا چې په چوکۍ هم جنگ ده په وزارتونو هم جنگ ده دا هیڅ هم نو ټول کمانډانان کړ زمونږ لپاره یو تور ورځ ده لسور او انسان در بدر تر مخامخ کړو
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کو بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادۍ رادیو ده
مهرباني کوئ سر مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام به شما کارمندان رادیو آزادی و شنوندگان شما
سلامت باشید
نظر ما ایست که
هفت سور تا دو بدبختی را که من استاد در افغانستان من بنیادشه افغانستان بدبختی را بالا شد تا امروز هشت سور امو تعداد مجاهدینه که اکثر عسکرا که به مجبوری اینا دولت آورده بود اونا را میکشتن که شما چیستن اول امو مجاهدین مثل ساسیاف و دیگه دیگه به خدمت کفار استاد تمام او شهدا را جهادش از بین بردند و بدنامی را به اسلام آوردند و بر عزت اسلام بر خطر اینا انداختند
بله.
تمام بدبختی را اینا مجاهدینی که در کنار امریکا و اونا عسکرای بیچاره را اونا کافر می گفتند عسکرا که از روی مجبوریت اونا را به عسکری بوده بودند کافر بودند اینا اونا را قتل میکردن و امروز در کنار امریکای اینا زندگی میکنند و اینا را فتوا میدن که امریکای خوب است اونا
شما از موضوع خارج شدین و به سمت دیگه رفتین بریم به شنونده بعدی ما
بله مهربانی او که آزادی رادیو
بله
مهربانی صاحب
صدای شما را داریم صاحب مهربانی کنین بفرمایین
برادر ما تلم سلام به کل شما و کارکنان شما
سلام بر شما
کارمنده شما سلام همین هفت سور و هشت سور اردی از این روز سیاه هست تجدید از این نمک پاشی به زخمه های مردم افغانستان است. کسی که این را تجدید میکنه از این حمایت میکنه او باز هم به زخمه های مردم افغانستان نمک میپاشن اردوی از این روز سیاس مردم هایی که به این دخیل بودن تمامشان آدم کشان به صفت مردم های خیلی سیاه و خیلی بدنام در تاریخ افغانستان درجستن این از آفتاب که روشنتر است به کل مردم افغانستان به کل جهان معلوم است که اینا چی کار کرده هایی کردن این همی باز هم میکنیم که سیل از هفت سور و هشت سور نمک پاکی به زخمه های مردم افغانستان همی در بکل باید دیگر تجهیل نکنن از این نام نبرن از این هیچ جواد نکنن دیگر دانن که امون جنایتکارال خداوند به جداش اعمالشان برسانن
بله نظر شما بود تشکر شنونده عزیز میریم به شنونده بعدی ما بفرمایید صاحب رادیو آزادی است نه تماس از اینا قطع است برخی پیام های هم داریم سرغون صاحب
بله پیغامونه به هم ولولو او لنور اوریدون کو ته به وای چی په کدی افغان بی سیم کارت لري په 813 میری لن پیغام دی راوستوی انګلیسی توري دی نه پکې کاروي چی ستاسو پیغامونه واضح موږ ولوستلی شو وحید الله فطرت له هلمند څخه لیکلی دا دوی ورځې په افغانستان کې د وینې تویونو د پیل ورځې دي لامدې دوه ورځو د وینو بهېدل پیل شوي دي محمود کاکړ له کندهار لیکلی د سور ومه یوه توره ورځ ده په دې ورځ سردار محمد داود خان شهید شوی دی او حاجی ولی له زابل لیکلی د سور و مواتمه بیخی جالب ورزی دی دوی له ملندو د خبره کړی ده سلام ګل احمد بارک له کندهار لیکلی دی چې باید د سور اتمه ونل مازل شي
بله دو شنونده دیگر ما هم پیام های دارن متفاوت تر البته محمد زکی مرشد از ولایت پنشیر گفته که هشت سور روز بسیار مهم در تاریخ افغانستان و جهان بوده که مجاهدین افغان توانستند رژیم دکتر نجیب الله را سقوط بدهند و این روز گفتن روز غرور و افتخار است یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده گفته از ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس گفت اگر هفت سور نمی بود هشت سور به میان نمی آمد هفت سور روز سیاه است ببینیم شنونده ما در تلفن چی
میگه تلفن سوایی مهربانی کوی آزادی رادیو سلامت وسه مهربانی کوی لکم زین خبری کوی
دروازگان لای چشمه ولسوالی جوی پخیر
سلامت موضوع بندی خبری و که جور پخیر پریش دی وست
پر موضوع بندی بدای سرطورم چی دلو بندی در اکرپونی تا به تقدر خویشی
نه لموضوع خارج جمع لموضوع خارج فی لطفاً دی سور دی ومی آواتمی پاره خبری که وی په نورو موضوعاتو خبری مکوی لطفا یوازی او یوازی داوید چه دا دوی بریزی لکه سنگه چه یوش میراوریدون که تا روز بری نظر سرگن کرده تاسی هم پا امدی موضوع نظر سرگن که بلاوریدون که تا نوبت ورکو میرابانی آزادی رادیو میکروفون ستاسو
سلام علیکم
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
مهربانی.
زما نوم حاجی علنده چې بیا د ورځې نه په تماس کې یم.
مهربانی کوئ سر.
یو پوښتنه دا لرم د سر کومه کو د تاسو خلکانو کمونستانو وکړله په هغو وخت کې د ډګروال عبدالقادر نوم مدیر هغه وه ټول خیانت جنایت نو هغو پاس دغو خلکانو په وخت کې بیخي کومه وظیفه کومه چوکۍ د سوال نه کړله. اوس پوښتنه دا ده چې هغه چېرته اوس کوم ځای کې دی؟
خیر ده، په دې خپرونه کې د پښتنو ځای نشته. عبدالقادر مړ شوی دی څو کاله مخکې، فکر کوم چې په مسکو کې ومړ. پر هل بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب راډیو آزادي است.
مهرباني کوئ همت صاحب.
دغه پوښتنه مې دا وایم، دا بصور عمر بس خار ورځ ده داود شي شوی ده دغه.
بله، نو تاسو په دې خوشاله یاست چې داود خان ووژل شو؟
یا خوشاله ولی موږ بس دا ورځ سور ورځ
سم ورځ وا. صحیح، تاسو مخکې ول چې د افتخار ورځ ده. خیر، په دې خاطر مې پوښتنه وکړه. پر هل بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ.
السلام علیکم. و علیکم السلام.
څنګه ورو ګورې؟
لطفا په موضوع خبري وکړئ.
او و مو اسمه کړه خنړې ورځې دې راځي ورځې چې تیرې تیرې خنړې ورځې دې سخت دي. ان څه دې په غوښته ساتي خو څو هم بیا د بدغست ولایت کې زړه دغه څه تر اوسه دغه دې امنیتي ده نه هله ده چې شغله اشرفونه صاحب څه کوي چې
وشیش توکی پر امنیت باندې باندې به پوجیش توکی. سید ډیر مننه. عبدالله شعبان له کندهار له ارغستان ولسوالی څخه لیکلی دی، وای د ثور ومه د روس غټه تیر وطن او د روس کمزور اقتصاد د ثور د ومه نتیجه ده، او د ثور اتمه د افغانستان لپاره ډیره زیاته د خوشحالي روز بولم زما په نظر. خو متاسفانه د ثور اتمه د اتمې سمې ساتنه ونه شو. نور احمد ساحل حمله کندهار لیکلی دی، و دوی هم سردار محمد داود خان ته دعاوی کړی دی. نو معنی دا ده چې د ثور دی و می مخالف دی، اما دا شی نه دی لیکلی. هله ده چې په موضوع نظر ولیکي.
بله، محمد از دایکندی گفته کسی که از روز هفتم و هشتم ثور تجلیل میکنه به زخم های مردم افغانستان نمک میپاشه. و نورزی از ولسوالی بکوی ولایت فرا هم نوشته که هفت ثور و هشت ثور بدتر از یکی دیگه هستند.
ده تلفن لاری اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی راژیو ده،
بفرمان سید.
رامات مرا بپذیرین، بخت بلند از شما از غزنی تماس گرفتیم.
بفرمان سید.
روز هفت ثور و هشت ثور روز سیاه در تاریخ افغانستان است. امید تمام عدس دندکاران این دو روز روحای خود را سیاه کرده و زنجیر و رسپان به گردن خود آویزان کرده و از ملت مظلوم بیچاره افغانستان پوزش بخواهند. تشکر از توجهتون.
سلامت و سه مننه. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی.
سلام علیکم شیخ احمد لبکواتخ.
مهربانی که شیخ احمد صاحب.
وروره دغه د ثور کوم ورځ چې د امداد افغانستان د پاره یو ډیر دغه تاریخي ورځ و. د افغانستان د بربادي د پاره، ځکه په دې کې د افغانستان د سیاسي جمهور چې هغه سردار محمد داود خان و هغه شهید شوی، په دې کې دا ډیر غمجنه ورځ د افغانستان د پاره. خدا بل ورځ د خوشحالي ورځ ده چې دلته د روس هغه ځواک چې هغه رشي دلته په افغانستان کې ولې هغه ختم شوي او مجاهدین کامیاب شول. په دې باندې دا متاسفانه خوابد یو چې د مجاهدینو خپل د حکومت ساتنه ونه کړی شوه او پایله خراب شولې، ځکه هغو مجاهدینو په خپل جهاد کې خیانت وکړي. هغه کوم قسم قرآن چې دوی کړی وو پر هغه باندې وفا ونه کړله او خیانت یې وکړي، نو ځکه پایله یې خراب رالی چې تر داننه پورې د هغو جنګو تاثیرات دي چې پر موږ ملت باندې پراته دي او ګرد ورځ شهیدان او زخمیان را پکښې کېږي.
مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان چې دقیقا په موضوع خبري وکړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. شفیق الله ننګرهار ولایت نه.
بله، مهرباني کوي شفیق الله صاحب.
خو د ثور ومن ته د تختور او د پدې خاطر باندې چې د یو قانوني حکومت د کوم.
بله صاحب، ستاسو تلیفون قطع شو. خو خیر، پیغام ورسول شو. چې تاسو د ثور دی و مې مخالفی است بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کې آزادی رادیو ده
ته تماس زده شنونده ما هم قطع شده یک بار دیگه موضوع برنامه را در برای شنونده ها اعلان بکنیم که فردا مصادف است با هفتم ثور و پس فردا هم هشتم ثور که دو روز در افغانستان خیلی مهم دانسته میشه. در یکش کمونست ها رژیم سردار محمد داود خان را شکست سقوط دادن البته و کودتای صورت گرفت. 14 سال پس از او در هشتم ثور مجاهدین با سقوط رژیم دکتر نجیب الله کابل را تصرف کردند. ببینیم که برای شما از این دو روز کدامش اهمیت داره و همچنان چی تغییرات در زندگی شما ارده چی فکر میکنین درباره هر دو روز. میتونن همه حال برای ما زنگ بزنین و شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید رادیو آزادی است. مهربانی.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم.
مهربانی مهربانی.
بله. که دی سور اسمانه که ومده دادوال خونالی ورزی دی نمو سور بما تایده و نای اتما تایده و نشپلون دی جدی تایده و شپلون دی جدی پیدی تایده و سی دی طول و تا تزرامین ووری شایده اتزرامین خاین سی ملسو رو دی ورز بانی مو خوشحاله یو نور نپ مرف سور پا اتما خوشحاله یو نی وما خوشحاله یو نیت نرد پی خوشحاله ده
سیس من نه استاس به نظر و اوریدل شو ولی جان لغزدی لزغنه خان ولسوالی چخلی که وی دا مجاهدین و چه تر اوس پا افغانستان که تورش پده محمد ابراهیم لباکوا چخلی کلی چه دا سور دوار ومی آواتمی دا ابرت ورزیدی دا افغانانو لپاره او یو بل اوریدون که بسیر خان لزابل لکلی اتم دا سور یا وم دا سور دوار توری ورزیدی کنزلی هم ورت کلی دی بلاوردون که شفیق الله زابل لیکلی دی چې دواړه ورځې باید ونل منزل شي دواړه خونړۍ ورځې دي یو بلاوردون که مومن بای لیکلی دی زاینه ده لیکلی چې کوم ځای وای افغانان باید د خپل راتلونکي لپاره بیدار اوسي وای دا حدیث مبارک دی منظور یې دا دی چې په راتلونکي کې دا ډول اشتباهات ونه کړي د ټلیفون له لارې مهاوریدون که لرو مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه په خیره تاسو ته
مهرباني کوم لکم زه
سلام
ستاسو خبري اورو
من ولاد له سزان سره نه
شه نو نظر مو څرګند کی صاحب
نظر مو دا هو چې موږ دغه دا اور مثال دا ومو اتما د سنځ دا نمو له سم په خطر کې
نمو لسم نه خو مش خبر نه یو تاسې دې موضوع په ارتباط خبري وکي مش دې و می واته می په باره کې پوښتنه کوو بل اړوند کتاب نو بحث ورکو ازادي رادیو ده مهرباني
بفرمایئ صاحب رادیو ازادي
سلام علیکم
و علیکم السلام
زه خو دې په عوام واتم په څور باندې په دوړو باندې کلک خپای ما او دا وای ما چې نه اتم خورز دا او نوم خورز دا او الله پاک دې هغه مجاهدین تباہ و برباد کړي چې د منګولسي په وینو رنگ او مال وطن مهاجر او تباہ و برباد کړو
صحیح بل اوریدون کله روزان معرفي کوي آزادی رادیو ده
بفرمایئ صاحب
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني صاحب
ما استودیو ته واسلم
بله بله صاحب ستاسو خبري اورو
اری
خبري وکي لطفا خیر بل اوریدون کتاب نو بعد
بله
تاسیا آواز نوری
بله برخ پیام های داریم یک شنونده ما خالد از ولایت خوست در پیام خود نوشته که 800 روز شکست و منهدم شدن رژیم کمونیستی در افغانستان بود اما گفته آغاز فقر و بیچارگی مردم پس از امو شروع شد محمد زکی مرشد از ولایت پنجشیر در پیام خود نوشته که اونایی که 7 و 8 ثور را روز سیام میدونن در واقع ارزش های جهاد را فراموش کردن البته نظر از شنونده ماست ببینیم از طریق تلفن شنونده ما چی میگن
مهربانی کوی سیب
بفرمایید سیب
بیادر ما می چشم دید خدا برای روز هشت ثور یکی برات میگیم
بفرمایید سیب
بله
بفرمایید بله بله میشنویم صداش
سال 13 یک وقتی که مجاهدین آمد
بله سیب
یک قریه از بنامی چی با آنان در نهی شش
بله سر
بیا در این روز ما ریدم به خون و خاک قشان که ما جنازه خود تمام شد بیا در جنازه بسن
بله
حسن نامای مسجد ما را هم شهید ساخت مالی روزی اچھی رقم چینے کنے کی روزی فیروزی مجاہدین فیروزی امیر 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 تقریباً دیسی دور اختر ما بی جنازہ دفن کنے کی مامای مسجد ما را هم شهید کا دب
بلے سب
بلے سب من نه
برادر شوید دروغ هم برای تم این دستور هم میاید ما چیزی تم رایی کدم یخری اون چی با آنان
بله سب
درست
بله برادر کل سه طرف این به وحدت و حرکت این محسنین
بله سب
این مردم ما به شهادت رسید مردم ها دیگو ناموچی و ملا امام مسجد خوب و بدی روز هم در ما به یک روز بدبختی میدینیم و سلام
سلامت و سی لطاس سخه پدی هم منانه چه خپلی و خاطره مبین که هیله لرو چه که آوریدون که خاطره لری هم دا دو روزه پیاد وی نو کولشی چه خپل لند خاطره هم لنور آوریدون که سر شریکه کی بل آوریدون که لرو زن معرفی که
سلام سب میره بنیم
بله سلام علیکم
و علیکم السلام خبری رو کسی متاسف تاسی لکه چه آواز نوره او دی نورو وقت نیسی خیر بل آوریدون که تا نوبت ورکو مهربانی آزادی رادیو ده مهربانی
سر مهربانی شنونده عزیز صحبت کنین سلام مهربانی
کاروان ستا تمایین سر پدیو سلام و مهوادوال خدرخیلیم به ننگرهاره
مهربانی که خدرخیل سر
جالب و موضوع تاروان وم دست و اتم دست و خودوار و طور ورزی بتو و ایو چه بدبختی او در افغانستان مشکلات لامده و رزی نشروع شدیدی لطای بدبختی او ملامتی طول دی کمونستان قرار دیده که پا وم دست و ربانی دی سردار محمد داود خان شهید که او در افغانستان یو سولیز حکومت او یو روغ حکومت یو غرزه و لکونه نو همه اولو چی بیا بدبختی پسی شروع شوی ترکلو بوری و غدیدی یعنی کلا مجاهدین را غل در افغانستان در سال بانی در کمونستان در حکومت در پای تکی که خود نو هغه هیلی چه افغانان رو دوی نترلی چه بیا افغانستان یا سوکال و آباد و آزاد افغانستان لبدا مرغا هغا سیو نشول افغانستان بیا تس بدبخته چهوری ویده چه اغاد ترکلون و دره لسی زروستن در منگل تاسی اغا بدبخته یا اغا بد سماری وینو چه تروس پوری ملامون و در ترخی میوی خرو نو دوار ورز و تطور ورزی وای و دوار در افغانستان تاریخ که توری او بیکار ورزی
تشکر سلامت باشین شنونده عزیز و تماس های شما را تا وقت البته بعد از نشر خبرها پس ازی گرفتن نمیتونیم به خاطر ازی که وقت نشر خبرها نزدیک است اما پیام هایتان را میتونین بر ما بفرستین ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته کرده که 801 روز خرسندی بر افغان ها در زمان حکومت کرزی بود اما گفتن حال در این حکومت مبدل به روز عزا شده یک شنونده که نام خود را نوشته نکرده گفته که روز هشت ثور روز آزادی از دست